بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، نن د سه شنبه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د وری د میاشتې دیرشمه او د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشتې 19 نیټه ده چې د رمضان المبارک د میاشتې له 12 نیټې سره سمون خوري. محترم دوستانو، سمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار عبیدی صاحب سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې نننۍ مازدیګرنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به په سویډن کې د اسلام پر ضد د تشدد او سپکاوي په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت د غبرګون په اکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ شئ. ورپسې به د رمضان د مبارکې میاشتې 12 ورځې ځانګړې دعا تاسو ته وړاندې کیږي، او بیا به د اسلام د دښمنانو له لورې د اهل تشیع او اهل تسنن ورونو ترمنځ د اختلاف اچونې په له افغان کارپو ډاکټر علي واحدي سره زموږ د همکار مرکه واورئ. وروسته به د ایران او افغانستان ورځپانو ته یواز غلنده کتنې کوو، او په پای کې به هم د افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ خپرونه تاسو اورېدلی شئ. نو پام وکړئ خبرونو ته. اوس په تهران کې د مازدیګر 15 بجې، پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، په تهران کې د سویډن د سفارت مخې ته د ایراني محصلینو مظاهره، په کابل کې د پرله پسې چاودنو د عمله د لسکونو تنو زده کوونکو وژل کېده، پا پاکستان که ده نیوی کابینه ده لوری مراسم، او غزه بندی ده اسرائیلو پرا هوایی بریدونه.
اوس هم توجه وکړی بشپړ خبرونو ته. یوه ډله ایرانی محصلینو د قرآن کریم د مقدس ساحت د حرمت په سپکاوي باندې په اعتراض کې په تهران کې تجمع وکړه. د ویلو ده چې د تېرې جمعې په ورځ په سویډن کې یوې خیپالې توندلارې ډلې د قرآن کریم یوه نسخه وسوځوله. فارس خبری آژانس خبر ورکړی چې ایرانی محصلینو په دغه تجمع کې د یو شمیر پلیکاردونو په اوچتولو سره د قرآن سوزونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. تجمع کوونکو هم دا شان زموږ سری کرخې پیغمبر دی او قرآن د هر مسلمان چوپتیا له قرآن سره خیانت دی، او مسلمان محصل د دین او قرآن ملاتړی دی په شان په شعار ورکولو سره په اسلام دښمن اقداماتو او د قرآن شریف په سپکاوي باندې خپل اعتراض اعلان کړ. ایرانی محصلینو د دغه تجمع په پای کې د یوې بیانیې په صادرولو سره د مسلمانانو د اعتقاداتو او د قرآن کریم د مقدس ساحت د څرګند سپکاوي په غندلو سره وویل، کلونه وشول چې د اسلام ضد بهیرونو مشران او توکمپالان د نړیوال صهیونیزم په ملاتړ او مشري او د قدرت په مرکزونو کې په نفوذ سره د خپلو سپیرو پلانونو د عملي کولو هڅه کوي، او هر ځل په چټي پلمو سره د اسلامي مقدساتو د سپکاوي او په لویدیځو هیوادونو کې د مسلمانانو د ژوند د سختولو په لټه کې دي. هغوی په یاد خبرپاڼې کې ټینګار وکړ چې د قرآن نور او رڼا هیڅکله مړه کېدونکې نه ده، او اسلام به هر ورځ لا وده او پراختیا مومي. دا په داسې حال کې دی چې په سویډن کې د قرآن مجید په سپکاوي باندې د اعتراضاتو د دوام له امله د زخمیانو شمیر 40 تنو ته رسیدلی دی.
د ایران د روغتیا وزیر ویلي اسلامي ایران د ظالمانه بندیزونو له امله رامنځته سویو ستونزو او درنو لګښتونو سره سره افغاني ښاریزو ته د درملیزو او صحي خدماتو وړاندې کولو ته چمتووالی لري. بهرام عین اللهی په پیغام کې د ایران او افغانستان د ولسونو د دښمنانو د وروستیو فتنه اچونو په غندلو سره زیاته کړه. نړیوال استکبار او د هغوی سیمه ییز انډیوالان په چټي پلمو سره د ایران او افغانستان د اسلامي جمهوریتونو د دواړو سترو ولسونو ترمنځ د فتنې او اختلاف د رامنځته کولو لپاره تر خپله وسه هلې ځلې کړي دي، او د ناخوښو پیښو په رامنځته کولو سره یې د دواړو هیوادونو د مسلمانانو وړونو خوندو زړونه په تیره بیا د روژې په دې مبارکه میاشته کې ځورولي دي.
په کابل کې زموږ خبریال د عین شاهدانو له قوله وایي چې د پلازمینې کابل په قلعه نو سیمه کې د یو حکومتي او یو خصوصي ښوونځي مخې ته د څو چاودنو له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پیښې شاهدان وایي چې اړومبې چاودنې نن سهار 9:30 بجې د قلعه نو سیمې په ممتاز روزنیز مرکز کې وشوه. څو دقیقې وروسته په تانګې تیل سیمه کې د عبدالرحیم شهید لیسې په وره کې دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د عین شاهدانو په وینا دغو چاودنو درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د عبدالرحیم شهید لیسې یو زده کوونکي هم دغه ښوونځي ته د څو وسلوالو د ننوتو خبر هم ورکړی دی. د افغانستان رسنیو بیا خبر ورکړی چې د دشت برچی په زیاتره شیعه میشته سیمه کې په دغې لیسې کې د نن سهار په ترهګره حمله کې وویشت زده کوونکي مړه او یو شمیر زخمي شوي دي. د عبدالرحیم شهید ښوونځي یو زده کوونکي زکریا الفت وویل چې اړومبۍ چاودنه هغه وخت وشوه چې شاګردان له کلاسونو په راوتو هغه زیاته کړه چې د زخمیانو د شمیر او شدت د زیاتوالي په وجه د مرو شمیر د ډیریدو احتمال شته. الفت وویل چې د هلکانو د دغه ښوونځي معلمان د شاګردانو په تیت پره کولو او د ښوونځي په بړندو د هغو د ژوند په ژغورلو اخته و چې دوهمه چاودنه هم وشوه. د خبر تر رسېدو پورې څو معلمان او زده کوونکي په دغه ښوونځي کې ګیر وو.
ایرنا د پاکستاني رسنیو له قوله خبر ورکړي چې د دغه هیواد د نوي حکومت کابینه د وزیر اعظم په توګه د شهباز شریف له ټاکل کېدو 8 ورځې وروسته معرفي سوه. د پاکستان اوسني حکومت د پاکستان ډیموکراتیک غورځنګ په نامه د څو سیاسي ګوندونو د ائتلاف په قالب کې جوړ شوی. د شهباز شریف د کابینې په غړو کې یو جش فدرال وزیران، درې سلاحکاران او درې وزیر اعظم سلاحکاران شامل دي چې نن یې په ایواني صدر یعنې د ولسمشرۍ په معنی کې په هغو ځانګړو مراسمو کې چې ولسمشر پکښې موجود نه و د سینیټ د مشر صادق سنجراني په شتون کې لوره وکړه. د پاکستان د نوي حکومتي کابینې په وزیرانو کې زیات شمیر د مسلم لیګ نواز ګوند د استازي دي. له دې نه علاوه ځینې وزیران د پیپلز پارټۍ، متحده قومي موومنټ، جمعیت علما اسلام او بلوچ ملي ګوند کسان دي.
د کونړ او نورستان ولایتونو خلکو خپل وسلې طالبانو ته ورسپارلې دي. نور رپورت زموږ د خبریال له قوله واوري.
د افغانستان په ختیځ کې امنیتي چارواکي وایي د کونړ او نورستان ولایتونو اوسیدونکو په خپل خوښې ډول سلګونه میله وسلې او پوځي شوبلې چې له ځان سره یې ساتلې وي دوی ته وسپارلې. په ختیځو ولایتونو کې د 201 خالد بن ولید قول اردو ویان مولوي وحید الله محمدي وایي وروسته راغې چې د طالبانو د موقت حکومت د ملي دفاع وزارت له خلکو وغوښتل چې د نظام د بدلون پر مهال له ځان سره وړې پوځي وسلې، مهمات او موټرې چې بیت المال د بیرته امنیتي ادارو ته وسپاري. په تیرو دوه میاشتو کې د کونړ او نورستان ولایتونو اوسیدونکو 318 میله سپکې او درنې وسلې، 3 ارادي پوځي شوبلې، 15,000 افیره بیلابیل ډوله مهمات او پوځي تجهیزات دوی ته په خپل خوښې ډول وسپارل.
په تیرو دوه میاشتو کې د کونړ او نورستان ولایتونو د ولسونو څخه 318 میله سپکې درنې وسلې او 3 ارادي وسایط او مرمۍ ولسونو په خپل خوښه مسؤلینو ته سپارلې دي.
نوموړي وویل د خالد بن ولید قول اردو مشرتابه د یادو ولایتونو د اوسیدونکو له دې نیک احساس نه مننه وکړه او له نورو هغو خلکو چې لا یې هم په خپلو کورونو کې وسلې او نور پوځي تجهیزات او وسایط ساتلي وغوښتل چې د دوی په څیر یې په خپل خوښې ډول خپلې نږدې امنیتي پوستې ته وسپاري. په کونړ او نورستان ولایتونو کې ځایي خلک وروسته له هغې په خپل خوښې ډول سلګونه میله وسله او پوځي وسایط امنیتي ادارو ته سپاري چې د ننګرهار او لغمان په ولایتونو کې امنیتي ځواکونو د یوې میاشتې په موده کې د کور په کور لټون پر مهال سلګونه میله سپکه او درنه وسله او دغه راز لسګونه پوځي وسایط او تجهیزات ترلاسه کړل. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
دا خبرونه دوام. د یو نه خبر لمخې د قدس د نړیوال ورځې په درشل کې د پاکستان د ځینو مشهور شخصیتونو پښتون سره په راولپنډي ښار کې د ایران د سمي جمهوریت د کلتور خونی په اهتمام د بیت المقدس مقاومت او د جورجاری د سیسه په نامه آنلاین غونډه ترسره شوه چې پکښې ویناوالو په نیواکي ټاټوبو کې ورستی تاوتریخوالي په تیره بیا په الاقصی جومات باندې د اسرایلو د نیواکرو ځواکونو تیری او د بې دفاع لمونځ کوونکو ځپنه وغندله. د پاکستاني د ملي یووالي شورا مشر صاحبزاده ابوالخیر زبیر په دغې غونډه کې له سیونیسي رژیم سره د هر ډول جوړجاړی کوونکي طرحې په مخالفت سره وویل د امنیت د تامینولو په پلمه د قدس له غاصب رژیم سره هر ډول مذاکره به د مسلمانانو لپاره له ماتې پرته هیڅ رانه وړي.
د صهیونیستي رژیم جنگي الوتکو د غزې تړانګې په جنوب کې په خان یونس ښار او ځینو نورو سیمو باندې حمله وکړه. عرب رسنیو تیره شپه د صهیونیستي رژیم د جنگي او بی پیلوټ الوتکو له پراخو الوتنو وروسته د غزې تړانګې په سویل کې د چاودنې د غږ د اورېدو کېدو خبر ورکړی دی.
د لبنان د حزب الله د اجرایي مشر مرستیال د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو په اړه ویلي زموږ اصلي انتخاباتي جنګ له امریکایان سره دی. د المناره د رپورټ له مخې شیخ علي دعموش نن په یوه وینا کې وویل امریکایانو او د هغوی انډیوالانو د لبنان د انتخاباتو په نتایجو باندې د تاثیر کولو لپاره له ټولو وسیلو کار اخیستی دي او له مقاومت څخه د لبنان د خلکو د مخ ګرځولو لپاره کوشش کوي. دا موږ زیاته کړه همدا وجه چې امریکایان او د هغوی نوکرانو مودې مخکې د مقاومت په خلاف دروغ ویینې او تور لګونې شروع کړي او کوشش کوي چې د لبنان د عامه افکارو په نزد د حزب الله څیره داغدار کړي.
او د چین د بهرنیو چارو وزارت د یو سپین پوست پولیس افسر په لاس د شپږویشت کلن افریقایي توکم ځوان له وژل کېدو وروسته په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د حالت د خرابوالي په اکله اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام را اړوو یو سیاسي تفسیر ته چې عنوان یې د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا په سویډن کې د مسلمانانو پر خلاف د تشدد او اسلام دښمنه اقداماتو غندنه. د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت ویاندوی علي بهادوري جهرومي په خپل شخصي صفحه کې په اروپا په تیر بیا په سویډن کې د خیپالو توندلارو لخوا د اسلام دښمنه اقداماتو په غبرګون کې ولیکل د مذهب ازادۍ خپل ځای د آسماني دینونو سپکاوي ته ورکړی دی او د بیان ازادي هم په لویدیځ کې د افراط پالنې او توکم پالنې د دودېدو لپاره یو اوزار ګرځېدلی دی. د رمضان په مبارکه میاشت کې د سویډن د پولیسو په ملاتړ سره د 2 میلیارد مسلمانانو شرمناک سپکاوی بشری حقوق نه دي بلکې کرکه خپرول او د انسان د مانوي ژوند پر خلاف یو اقدام دی. د بهادوري جهرومي اشاره په سویډن کې د توندلارو خیپالو نویو اسلامي اقداماتو ته ده چې د دغه هیواد د پولیسو له عملي ملاتړ سره مل شوې ده. تیر یک شنبه د سویډن په نور شوپینګ ښار کې د قرآن پاک د سوزولو د سپک اقدام پر خلاف د مسلمانانو د اعتراضونو په غبرګون کې د پولیسو مداخله او تشدد د هغوی په ډزو کې د 3 کسانو د زخمي کېدو سبب شو. په سویډن کې ناکراری د تیرې اونۍ له پنجشنبې څخه په دغه ټول هیواد کې د خیپالو د اسلامي ضد اقداماتو له اجرا وروسته پیل شوې او په مختلفو ښارونو کې د پولیسو په لاسوهنې سره د تشدد اوښتې سبب شوې ده. د ډنمارک د سختې لیکې په نامه افراطي خپال ګوند مشر راسموس پالودان چې د ډنمارکي او سویډنی دوه ګونی تابعیت لري د خپل اسلامي ضد او مهاجرتي ضد اجنډا په چوکاټ کې د یو لړ اقداماتو ټولګه طراحي کړې او په سویډن کې اجرایی کوي چې یو مهم کار په کې د قرآن کریم سوزول او په اروپا کې د مسلمانانو لاشتون سره مخالفت دی. البته په دې لړ کې تیره پنجشنبه د راسموسن او د نورو توندلارو وروستۍ کوشش د سویډن په لینکوپینګ ښار کې د مسلمانانو د پراخو اعتراضونو په وجه له ماتې سره مخامخ شو. دا په دې لړ کې د دغې خیپالې توندلارې ډلې اولنۍ هڅه نه وه، بلکې د 2000 میلادي کال د اګست په 28 نیټه هم د سویډن په مالمو ښار کې ورته نښتې رامنځته شوې وې او د سړکونو د ناکراریو د رامنځته کېدو سبب شوې. په هغې تجمع کې د سختې لیکې ګوند غړیو د اسلام پر خلاف د یو لړ شعارونو په ورکولو سربیره د قرآن کریم یوې نسخې ته اور ورته کړ او د دې پیښې په غبرګون کې د مالمو ښار سلګونه مسلمانان اعتراض ته راپورته شول. د دغه ګوند مشر راسموسن پالمودان چې غړی یې د ډنمارک په پلازمینې کوپنهاګن کې هم د قرآن کریم د سوزولو مخینه لري، په هغه وخت کې د دا ډول کارونو د ترسره کولو موخه د سویډن د خلکو راویښول وبلل. د قرآن پاک په سوزولو سره د مسلمانانو او د اسلامي مقدساتو د سپکاوي لپاره دغه توندلارې ګوند ته د ډنمارک او سویډن د حکومت متونو د اجازه پلمه د بیان ازادي او د هغې د ساتنې په لړ کې د اروپایي حکومتونو ادعا ده. حال دا چې د بیان د ازادۍ په هکله د اروپایي هیوادونو په شمول د لویدیز دوه ډوله معیارونو ته یوه کتنه ښودنه کوي چې دا چاره یوازې هغه وخت مستاق لري چې له اسلامه د ویرونې او له اسلام سره د دښمنۍ او د مسلمانانو د مقدساتو د سپکاوي په شمول د لویدیز د نظر وړ موضوعاتو د توهین او ترپښتنې لاندې راوستل مطرح وي او له دې مواردو نه علاوه لکه د هولوکاست یعنی په دوهم نړیوال جنگ کې د یهودیانو د وژلو یا په یوکراین کې د اوسنی جنگ په بهیر کې د روسیې په ګټه د دریز نیونې په شان مواردو کې اروپایي حکومتونه د هغو کسانو پر خلاف چې په دې لړ کې د دغو حکومتونو له نظره غیر مرسوم او یا غیر مجاز دریز څرګند کړي غبرګون وشي او تر قضایي تعقیب لاندې راشي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غک.
د روژې د مبارکې میاشتې د اولسمې ورځې دعا.
اللهم اهدني فيهم لصالح الأعمال واقض لي فيه الحوائج والأمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والصلاة سؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين.
اے لویا خدایا، په دغه مبارکې میاشتې کې مې لارښوونه وکړې د نیکو کارونو په لور، او حاجتونه او سوالونه مو قبول کړې. اے هغه ذاته چې تشریح او سوال ته اړتیا نه لري، اے هغه ذاته چې په هر هغه څه خبردار یې چې د نړیوالو په زړونو کې دي، درود واستوې پر محمد او د هغه په پاک آل باندې.
قدرمنو اوریدونکو، اوس به د اسلام د دښمنانو له لورې د اهل تشیع او اهل تسنن وروڼو ترمنځ د اختلاف اچونې په اړه له افغان کارپو ډاکټر علي واحدي سره زموږ د همکار مرکه واوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دا وروستیو کې د اسلام او مسلمانانو په تیره بیا د ایران او افغانستان د ولسونو د دښمنانو لخوا د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د بدګمانۍ د پیدا کولو لپاره مختلف دسیسې روانې دي. د دغو دسیسو په لړ کې په دا وروستیو کې داسې کلیپونه خپاره شول او داسې تبلیغات وشول، حتی د ځینو مقاماتو له لورې چې ګنې په د ایران په اسلامي جمهوریت کې د اهل سنت حقوق نه ورکول کېږي یا د هغې حتی جماعتونه نشته. تاسو چې د یو افغان په توګه چې په ایران کې هم پاتې شوی او دا مسلې له نږدې ساره، په ایران کې د افغانانو په تیره بیا د اهل سنتو د حقوقو په باره کې زموږ اوریدونکو ته خپل نظر وایي، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو ډاکټر صاحب دورانی، دغه تاسو په دغه ورځو کې متاسفانه دار سنت پاړه په جمهور رئیس د ایران کې ځینې داګانې مطرح کیږي چې دا بیځایه داګانې دي او هیڅ حقیقت نه لري، ځکه چې د انقلاب اسلامي ستر راشو د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په هغه وایل کې ویلي چې آل سنت او آل تشیع په ایران کې ورونه دي او هیڅ تفاوت نه لري او د مساوي حقوقو څخه برحمن دي، چې دا یو حقیقت او دا چې متراکیږي چې آل سنت په جمهور اسلامي ایران کې جماعت نه لري او دوی ته حکومتي دنده نه دی ورکړل شوې، دا زه دا په ډاګه به کړم چې الحمدلله په جمهور اسلامي ایران کې په آل سنت میشتو سیمو کې لکه کردستان، بلوچستان، ترکمنستان په زرونو په سلونو مسجدونه جمعهتونه ته وجود لري او دوی په خورا بیل کوم ستونزې بیل کوم مشکلات خپل هغه اسلامي دستورونه تر سره کوي او دوی په کلي ډول د ایران د حکومت څخه راضی دي او تم کده کړي دي د کارونه، او دا چې دوی وایي چې د سنت حکومتي دنده نه دور کړسوي، دا زبای په داګه کم چې په دغه سیمه کې اکثره حکومتي چارواکي د سنت دورونو څخه د خلکو څخه تعیین شوی دي. او بل مهمه مسله دا ده چې موږ ګورو چې د سمندري غواو هغه قومندان ستر قومندان ستر جنرال د شاهرامی ایرانی د رهبر معظم انقلاب د دغه د قومندان په هیڅ اوس دنده اجرا کوي، یعنی د سمندري او پوځي قواو د ایران قومندان یو آل سنت دی، سر دریادار شاهرامی ایرانی یو د آل سنت دی، د آل سنت دورونو څخه دی. نو دا داسې په ډاګه کیږي چې دا مسله د اسلام د دشمنانو د اختلاف د اخلاق پر متراکی زیادہ چی الحمدللہ په جمهور اسلام ایران کې هغه راشي حضرت امام خمینی رحمت الله اول په خورا روشانه ډول دلته هیڅ تفاوت توبیر نشته. هغه حقوق چې اهل تشیع په ایران کې لري د اسلامي حکومت تر سوری لاندې اهل سنت ورونه هم هغه د هغه حقوق څخه برخمن دي، هم په اقتصادي، هم په اجتماعي، هم په کلتوري او هم په حکومتي چارو کې. او موږ ګورو چې یوازې په تهران کې نه جماعت شته د اهل سنت، یعنی نه جماعت دلته فعال دی د اهل سنت لپاره، او د جماعتونو هغه تعداد تقریبا وس 15,000 یا یعنی لکه زیاتوالی راغلی دی، 80,000 یا 100,000 جماعتونه د اهل سنت لپاره دلته جوړ شوی دی، وجود لري. اند دوی د جماعت او د عبادتګاه د ځایونو څخه هیڅ ستونزه الحمدلله په ایران کې وجود نه لري. تفاوت د ساعت دا چې دغه جماعت چې دی اختصاصي نه دی. موږ ګورو چې د اهل تشیع په جماعت کې اهل سنت خپل اسلامي دستور اجرا کوي، نو نوس کې او د اهل سنت په جماعت کې اهل تشیع ولته اجرا کوي. دا هیڅ تفاوت او هیڅ مثلا کوم بندیز نشته چې مثلا په خپل ابعاد دا چې بندیز نشته، بیا هم په جلا ډول سره هم د اهل تشیع او په میش سیمه کې او هم د اهل تسنن په میش جلا جلا جماعتونه وجود لري. او په ایران کې څه د مهاجرینو د اهل سنت لپاره څه د خپلو ایرانیو لپاره دایس کوم تفاوت هیڅ کوم ستونزې په دې اړه الحمدلله وجود نه درلود او وجود به ونه لري.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، ډیره مننه.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غک.
روت سپانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه وبني. عزیزانو ستاسو د روژې د مبارک میاشتې د تعتونو او عبادتونو د قبلې دا په هلی سره اوسم د خبرونه په دې شی به کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی وو چې ورسپانو ته د کتنې د لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لمامول سره سم اول به د تهران ورسپانه را اخلو او کوخو نو د زینو بهرنی ورسپانو زین مطالب به هم تاسو ته اورول کیږي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزان نن به لومړی د تهران چاپ کیهان ورسپاڼه ولولو. د ایران ولسمشر ښاغلي ابراهیم رئیسی د پوز د ورځې په رسمي گزارش کې ویل چې کچېرې د اسرائیل رژیم لزنو عربو هیوادونو سره د اړیکو د عادي کولو هڅه کوي، پوه شي چې د دوی کوچنۍ حرکت هم موږ ته معلوم دی، او کچېرې کومه کوچنۍ غلطي وکړي نو زموږ ځواب به د سیونست رژیم په مرکز کې وي، او د ایران وسله وال ځواکونه به په کارا کې بیا ننی. د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدودوف هغه ستر اقتصادي جنگ ته چې د ناټو ډیر شوغړ هیوادونو د ماسکو پر ضد پیل کړي خبرداري ورکړي. د روسیې دیوالیا کې دلب په اروپا کې د زیات انفلیشن او د ټولو اروپایي هیوادونو د دیوالیا کې دا سبب شي. د امریکا د اسلامي ارتباطاتو شورا د کالیفورنیا ایالت په ټولو ښوونځیو کې لا 100 مسلمان زده کوونکو سره سره لا مرکو ورسته د نتیجې ته رسیدلي چې زده کوونکي او معلمان په لړ وړه سویا د خپلو همکلاسه کسانو او د همزولو لخوا له تاوتریخوالي له اسلام سره مبارزې آزاد او ځورولو او توپیر سره مخامخ دي. عربو سرچینو اومدار از ویلی چې سونس رژیم د سعودي عربستان او د متحده عربی امارات په شمول د زنو عربو هیوادونو په ملګرتیا امرست سره په الاقصی جمعات باندې تیری کړي. د امریکا وال سټریټ جرنل رسپانه د سعودي عربستان او د یمن د سرچینو په قول ویل چې منصور هادي ورسته لدې چې د عربستان د ولیعهد د بن سلمان لخوا څنګ تاکیداتا مجبور کړی شو پریاس کې نیول شوی او ارتباطي وسایلو ته له لاسرسۍ څخه محروم کړی شوی دی. بلغاریا هیواد هم د یونان په شان د سوریې د افغانستان د ایران او مراکش څلور اتیا خاریز نیمه ورمن کړه او هغه یې ترکیې ته واستول. د سوریې د پلازمېنې دمشق او د نیواکي جولان خلکو د سوریې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په واټونو کې جشنونه جوړ کړل او له حکومت خپل ملاتړ هم اعلان کړ. د فرانسې د ولسمشرۍ د اساسو انتخاباتو دوهم پړاو ترسره کیده تا شپږ ورځې پاتې. خو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خیپال ګوند استازي ماري لوپن او د هغې نږدې کسان د اروپایي اتحادیې لخوا په غلا کولو تورن شوي دي. د بلومبرګ سایټ د راپورټ په اساس د چین ستر اقتصاد هم په دغه هیواد کې د کرونا د نوي څپې لا زیاتې ده او د قرنطینې له مالي دورسته له بد حالت سره مخامخ شوی دی. د جنوبي کوریا د پوز لوی درستیز والی ویل چې له تیرې دوشنبې ورځې څخه د امریکا له پوز سره یو ځای د شمالي کوریا له اعتراضونو او مخالفتونو سره سره نه ورځنۍ پوځي مان را پیل کړي ده. ویل کېږي چې شمالي کوریا هم د یوې اټمي ازموینې د ترسره کولو لپاره ځان چمتو کوي. په سلګونو اعتراض کوونکي په تیرې یکشنبې ورځ د پرله پسې څلورمې ورځې لپاره د سټاکهوم د جنوب په سرکومیټری کې په نور کوپنګ ښار کې د قرآن کریم په سوځولو کې په سویډن کې له اسلام سره د مبارزې کولو په اقداماتو او د سخت خط په نوم له اسلام سره د مبارزې کوونکي او د خیپال غورځنګ د مشر راسموسن پالودان په اقداماتو باندې اعتراض کې غونډه وکړه. خو پولیسو له دغو مسلمانانو سره تاوتریخجن چلند وکړ او هغه یې ونیول.
ګرانو دوستانو، اوس به هم د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه تاسو ته ولم. سکای نیوز ټلویزیون راپور ورکړ په قدس کې د اسرائیلو نسنجول شوي اقدامات د نفتالی بنت حکومت د نسکوریدا په دورشر کې وروستلی دی. د امریکا خبریال فیکی وارد د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د زوم او د سلاکار جورج کوشنر په خصوصي شرکت کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د $2 میلیارډ د پانګونې او د مرستې د حقیقي دلیل په اکله یو تحقیق ترسره کړ او وی ویل له دغه اقدام څخه د محمد بن سلمان هدف په امریکا کې واک ته د ډونالد ټرمپ بیا رسول وو. د یمن سرچینو ویل متحده عربی امارات یمن او د دغه هیواد جزیرو ته د سیهونستانو د انتقالولو مسول شوی هم دا وسه د اسرائیلو څلور لوړ رتبه افسران په یوه پوځي کشتۍ کې د یمن سقطری جزیرې ته منتقل کړی دی. د امریکا بلومبرګ خبری آژانس په یو راپور کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو فساد او فاسد سیاستوال وباله. د عربي نړۍ مشهور لیکوال او خبریال او د رایو یوم ورځپاڼه مسؤول چلوونکی وویل د فلسطین د مقاومت د ملاتړ کولو په دلیل په انګلستان کې د صهیونیست رژیم د لابۍ لخوا له ګواښ سره مخامخ شوی یم. د پاکستان په ملي پارلمان یعنی قومي اسمبلی کې د پخوانی حکومت د مخالفو ګوندونو مشر او د نوي لومړي وزیر شهباز شریف متحد مولانا فضل رحمان په هیواد کې زر د انتخاباتو د ترسره کېدا غوښتنه وکړه. هغه ویل زموږ دریز دا نه دی چې هسې چټي واک اوږد کړو او موږ سمدستي انتخاباتو ته ضرورت لرو. اسلامي او عربي هیوادونه د یو توکمپال کس راسموس لخوا په سویډن کې د قرآن کریم سوځول غندي. د ترکیه پوزیانو د توپونو د ډزو او هوایی عملو په ملاتړ سره د عراق شمال ته ننوتل. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ولسمشرانو او لومړي وزیرانو د سوریې ولسمشر بشار اسد ته د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مبارکي ورکړه. د روسیې پر ضد د لویدیځو هیوادونو د بایکاټونو د لګولو په دوام کې د یوکراین د ولسمشر زلینسکي دفتر وویل له پرون څخه د اروپایي اتحادیې د ټولو غړیو هیوادونو بندرونه د روسیې د کښتیو پر مخ تړل شوي دي. د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د سعودي عربستان او د یمن د سرچینو په قول وویل منصور هادي د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان لخوا له قدرت څخه څنګ تکړای شو او په ریاض کې په کور کې نظربند دی او ارتباطي وسایلو ته هیڅ لاسرسی نه لري.
ایزانو اوس هم د ځنو نړیوالو ورځپاڼو مهم سرټکی در سره شریکو. یادونه کوم دغه ورځپاڼې لا انټرنیټ راخلو او محتوا پړی مسؤلیت پر غاړه نه اخلو. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپلې آخري ګڼې کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د هوایي بمباری او تلفاتو زیاتېدو ته په یوه مقاله خپره کړې ده او لیکلي د طالبانو د حکومت د چارواکو له قوله په دې کې راغلي چې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان د پوست په هوایي بمباری کې د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 30 کسانو ته ورزیات شوی دی. په مقاله کې یادونه شوې چې د اګست 15 رئیس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پاکستاني چارواکو ادعا کړې ده چې سخت دریځي له افغان خاورې پر پاکستان حمله کوي. طالبانو ترهګرو ډلو ته د پناه ورکولو تورونه رد کړي. اورسته بیا لولو چې د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې شنبه په ورځ په سپیدو کې پاکستانی الوتکو په خوست او کونړ ولایتونو کې په هوایي حملو کې د ښځو او کوچنیانو په شمول ملکیان وژلي او 22 نور یې بیا هم ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت دا حمله غندلی دی او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې باید له سیاسي لارې اوار شي. په دې مقاله کې یادونه شوې ده چې پاکستان د بمباری نه دی تایید کړي خو د یکشنبه په ورځ پاکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستانه پر پاکستاني امنیتي ځواکونو حملې زیاتې شوې دي.
ډیر ستمنو اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم همدومره وو. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل الله ملګری.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزیزان اوس هم پام وکړئ افغانستان او پاکستان په تیرونه پروګرام ته.
افغانستان او پاکستان
په تیرونه کې
ګران او قدرمنو دوستانو د تودو سلامونو او نیکو هیلو په وړاندې کولو سره زالی اسقرابی دی او زما همکارې
فاطمی
ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي چې افغانستان او پاکستان په تیرونی پروګرام تاسو ته وړاندې کو. د معمول مطابق به په تیر هفته کې د افغانستان او پاکستان په اړه د ډیرو مهمو خبرونو سرټکی اول واوري، ورپسې به په پاکستان کې د عمران خان د حکومت د څنګ ته کېدو او وروستي حالاتو په اړه تحلیلي راپور درته نشر کړو. نو پام ورته وکړئ.
قدرمن دوستانو په سر کې د مهمو موضوعاتو سرټی کې تاسو ته وړاندې کیږي. عمران خان ته د پاکستان د پارلمان د نه اعتماد رای. د طالبانو د بایکاټولو لپاره د فرانسې له ولسمشر څخه د دغه هیواد د پارلمان غوښتنه. د احتجاجي مظاهرو لپاره د پاکستان له خلکو د عمران خان غوښتنه. په هرات کې د ایران د کنسولګری په وړاندې د مظاهرو د خپل سروالي په اړه د طالبانو د حکومت دریزه او د طالبانو غوښتنه او د طالبانو ته په ماسکو کې د افغان سفارت حواله کول په تیره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان ډیر مهم موضوعات دي.
پاکستان کې د څو ورځو سیاسي کشمکشونو وروسته بلاخره د دغه هیواد په پارلمان کې د واکمن ګوند مخالف استازو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان حکومت ته د عدمي اعتماد رای ورکړې. د پاکستان د ګډ اپوزیسیون ائتلاف پی ډی ایم چې مسلم لیگ، نواز څانګه، پیپلز پارټۍ، جمعیت علما اسلام په سر کې دي، د دغه هیواد د وزیر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد تحریک ته مثبتې رای ورکړې. په دغه رایه اخیستنه کې د اپوزیسیون 144 استازیو مثبتې رایې ورکړې. البته د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند استازیو په رایه اخیستنه کې برخه وانخیسته او حتی له خپلو پوسټونو څخه یې استعفاګانې ورکړې. عمران خان ته د پاکستان د قومي اسمبلۍ د عدم اعتماد په رایه سره چې د اسلام آباد د خپلواک سیاست د ختمول لپاره د امریکې په محوریت یو بهرنی دسیسه بولي، دغه هیواد په راتلونکو اونیو او میاشتو کې یو لړ سیاسي بدلونونه او حتی اجتماعي نارامۍ رامنځته کېدای سي. د عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د لوړ رتبه چارواکو له نظره د هغه حکومت له افغانستانه د امریکې له وتلو وروسته دغه هیواد ته په پاکستان کې د یو شمېر پوځي اډو د جوړولو اجازه نه ورکولو او په اوکراین کې د جنگ په دوران کې روسیه ته د عمران خان د سفر په شمول د سپینې ماڼۍ له زیاتې غوښتنې سره د مخالفت په وجه د سپینې ماڼۍ او د سیمې د ځینو هیوادونو او مخالفو ګوندونو ترمنځ د نه لیکل سوې موافقې قرباني دي. د تیرو د اروپا پته له 2001 نه تر 2013 کاله پورې د عمران خان په دوره کې، یعنی له 2013 نه تر 2022 کاله پورې، پاکستان د افغانستان په جنگ کې له امریکې سره محتاطانه ملګرتیا درلودلې او کوشش یې کړی دی چې په خپلواکه دریز او د پاکستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره له سپینې ماڼۍ سره د دغه هیواد تعلقات برابر کړي. د تیر وختونو په پټه چې د پاکستان د هغه وخت چارواکو د افغانستان د جنگ په بهیر کې له امریکې سره نږدې ملګرتیاوې لرلې، خو عمران خان په پاکستان کې د اقتدار د حاصلولو له وخت نه دی تیار سوی چې هیواد یې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په خلاف د سپینې ماڼۍ د اطلاعاتي جنگ لپاره په یو چاپیریال بدل کړي. له عمران خان سره د امریکې د کینې کولو اوج له دې وروسته و چې هغه له افغانستانه د امریکایي پوځي له وتلو وروسته سپینې ماڼۍ ته د پاکستان د یو شمېر پوځي اډو د حواله کولو لپاره د امریکې له غوښتنې سره مخالفت وکړ. په داسې حالاتو کې چې د تحریک انصاف ګوند په دوره کې په سیمه کې د تیرو وختونو په شان د امریکا د پروګرامونو یوه برخه عملي نشوه، اټکل کېده چې سپینې ماڼۍ به د عمران خان د څنګ تکولو لپاره د هغه د مخالفو ګوندونو په مرسته سره یو پلان عملي کړي.
په خاصه توګه دا سي چې سعودي هم د امریکا د سیمایزو انډیوال په توګه په پاکستان کې د سیاسي قدرت په ډګر کې د عمران خان شتون لخپلو ګډو سره په تضاد کې وبله، او همدارنګه دا مسله د دې سبب شوه چې ریاض د عمران خان د څنګ ته کولو لپاره د پاکستان په دننه کې لخپلو دودیزو انډیوالانو سره مرسته وکړي. دا نظر مطرح دی چې پاکستان د عمران خان له څنګ ته کېدو وروسته په ځینو برخو کې د عمران خان په دوره په ځینو سیاست جوړونو کې له څرخېدو سره مخامخېږي چې له سیاسي لحاظه له امریکا او سعودي سره د تعلقاتو پراختیا، له روسیې نه لیرې کېدل، له طالبانو سره د تعلقاتو په څرنګوالي کې او حتی له ګاونډیانو سره د روابطو د څرنګوالي د پالیسۍ بدلونه له هغو څخه دي. عمران خان ته د عدم اعتماد په رای کې له بهرني مداخلت سره په مخالفت کې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د عمران خان د پلویانو د مظاهرې شروع کېدو ته په پام سره دا امکان شته چې دغه هیواد په راتلونکو هفتو او میاشتو کې له مدني نارامیو سره مخامخ شي. په تېره بیا دا چې عمران خان د پارلماني انتخاباتو تر جوړېدو پورې باقي پاتې یو کال د عمومي مقبولیت بیا حاصلولو او د خپل حکومت په نسکورېدو کې چې د خلګو د رایو په ذریعه سره اقتدار حاصل کړی و، د بهرنیو عواملو درول په باره کې د فردې د اوچتولو لپاره یو فرصت بولی.
د پاکستان څنګ ته شوی وزیر اعظم د دې په ویلو سره چې وارد شوی یا امپورټډ حکومت په رسمیت نه پیژني د ولسي مظاهرو غوښتونکی سو. عمران خان د پاکستان خلکو ته بلنه ورکړه چې د بهرني دسې په خلاف سوله ییزې احتجاجي مظاهرې وکړي. عمران خان زیاته کړه، د مایوسۍ احساس کوم چې په هیواد کې په څرګنده غیر قانوني اقدامات رامنځته کیږي. د پاکستان ګوښه شوی وزیر اعظم د دې په باره کې چې هغه د دغه هیواد پوځ څنګ ته کړی دی یا یې له هغې غوښتی و چې استعفا ورکړي، د اوازو په تکذیبولو سره دا خبره په ګوته کړه. د پاکستان او حکومت په خلاف د امریکې د دسیسې په باره کې محرمانه لیک په ډاګه کړي. همدارنګه د دغه لیک یوه نسخه د دغه هیواد سترې محکمې قومي اسمبلۍ او د پوځ مشر قومندان ته ولېږله. له بلې خوا په پارلمان کې د عمران خان مخالف ګوندونه یوازې د هغه په څنګ ته کېدو راضي سوي نه دي او کوښښ کوي چې د هغه په خلاف د خیانت د تور په لګولو سره د پاکستان ستره محکمه مجبوره کړي چې په داسې تورونو باندې په غور کولو سره اقتدار ته د تحریک انصاف ګوند د مشر د بیا راستنېدو لاره بند کړي. خو بل لوري ته د پاکستان اکثره او عام خلک د عمران خان څنګ ته کول له دیموکراتیک بهیر نه بهر او یو بهرنی دسیسه بولي.
په پاکستان کې د یوې هفتې له سیاسي تاوتریخوالي وروسته شهباز شریف د دغه هیواد د درویشتم وزیر اعظم په توګه غوره کړی شو. د نوي وزیر اعظم د غوره کولو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلۍ د غونډې په شروع کېدو سره د تحریک انصاف ګوند د ټولو استازیو له وزیر اعظمۍ څخه د عمران خان په څنګ ته کولو باندې په اعتراض کې له خپلو پوسټونو استعفا ګانې ورکړې. د پاکستان قومي اسمبلۍ د عمران خان له څنګ ته کېدو وروسته د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ورور شهباز شریف د دغه هیواد د درویشتم وزیر اعظم په توګه په رسمي توګه غوره کړ. په دغه غونډه کې د وزیر اعظمۍ د پوسټ لپاره دوه تنه نامزد شوي وو چې د مسلم لیگ نواز ګوند لخوا شهباز شریف او د تحریک انصاف ګوند لخوا شاه محمود قریشي وو. د پاکستان د قومي اسمبلۍ په دغه غونډه کې د پاکستان د نوي وزیر اعظم په پوسټ د شهباز شریف انتخاب چې د عمران خان او تحریک انصاف ګوند یو سخت مخالف ګڼل کیږي، په اسمبلۍ کې د تحریک انصاف د هغو اتحادي استازی او د دریز بدلیدو او د شهباز شریف د ملګرتیا کولو په وجه رامسته شو چې په 2013 میلادي کال کې د عمران خان وزیر اعظم ته رائے ورکړی و چې دا موضوع د غور او فکر سبب ده. په داسې حالاتو کې دا پوښتنه مطرح ده چې د قومي اسمبلۍ هغه استازی چې له مسلم لیگ نواز ګوند او تحریک انصاف ګوند څخه د وزیر اعظم په توګه د یو کس په غوره کولو کې ټاکونکی رول درلوده او د یوې خوا د اکثریت رایو سبب کېدل کوم وجوهات او عوامل و چې هغوی د عمران خان له ملاتړه لاس اخیستلو ته مجبور کړل. هغه ډول چې عمران خان په رسنیو کې مطرح کړی ده هغه د پارلمان دننه د اپوزیشن په مرستې سره د امریکا د دسیسې قربانی شوی او په همدې اساس ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر د پاکستان اوسنی حکومت وارد شوی یا امپورټید حکومت بللی او ورسره د لاناستې او ملګرتیا کولو ډډه کړې ده. د داسې یوې پالیسۍ په اساس د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف ګوند پخوانی خارجه وزیر او د شهباز شریف سیال شاه محمود قریشي په شمول ټولو غړیو استازیو د امریکا په مداخلت سره د عمران خان په څنګ ته کېدو باندې په اعتراض کې استعفاګانې ورکړې او شهباز شریف بې له سیالۍ په یوه اړخیزه توګه د وزیر اعظمۍ لپاره وټاکل شو. د پارلمان له استازیتوب څخه د تحریک انصاف ګوند له سلو نه د زیاتو استازیو استعفاګانو او په ټول هیواد کې د احتجاجي تحریک شروع کولو ته په پام سره لیرې ښکاري چې د شهباز شریف حکومت او موجوده یو اړخیزه پارلمان به دوام راوړي او حالات داسې ښکاري چې د وار مخکې انتخاباتو لپاره حالات برابر شي.
قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې خو په همدې ځای کې پای ته ورسېدی. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوو.
نو ستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ډیرو عزتمنو اوریدونکو په همدې سره زموږ نننۍ مازیګرنۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. هیله ده چې دغه نننۍ پروګرام هم ستاسو د پام او توجه ور ګرځېدلی وي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.